درنو دوستانو ستړي مشه د ساده نړیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ورسته ریپورتونه او نور موضوعات لرو، خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو تر واک لاندې د باختر دولتي خبري اژانس وایي چې په کراچۍ کې له بندي سلګونو افغانانو څخه لږ تر لږه دیرش تنه خوشي شوي دي. په یو خبر کې چې نن د باختر دولتي خبري اژانس خپور کړی دی، ویل شوي دي چې دا کسان په کراچۍ کې د افغان جنرال کونسل په هڅو خوشي شوي دي. تر اوسه پورې نور جزئیات په دې اړه نشته دی، خو تر دې مخکې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د سلګونو افغانانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شمول دي، د پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په توګه د بندیتوب ریپورټونه ورکړل شوي وو. تیره شپه د منیجا کاکړ په نوم د دې افغانانو یوې مدافع وکیلې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 1200 تنه افغان مهاجران چې ماشومان او ښځې پکې دي، پاکستان ته د غیر قانوني ننوتو په جرم دی پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. دی ویل چې یو شمېر داسې کسان هم په دې بندیانو کې شامل دي چې قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیوال اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام په میاشتنۍ ارزونه کې ښودل شوی چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو لګیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړنۍ خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې د هر لس افغان کورنیو څخه نه کافي اندازه خواړه نه لري. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو اعلان کوي. اوکراینی چارواکو همداراز ویلي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکټي حملې لا هم نه دي تېرېدلې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سولې په لور د پټکو د ارمنستان او ازربایجان زړور ګامونه ستایلې دي. بلینکن پرون د ارمنستان او ازربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلینکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. متحده عربی امارات او مصر د هغه پروژې موافقه لاسلیک کړي چې په مصر کې د بادل انرژي څخه برېښنا تولیدوي. دواړو هیوادونو د موافقه د سه شنبې پورز لاسلیک کړه. دا په نړۍ کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه نړیوال کانفرنس روان دی او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې سبا لومړنۍ نیمه پای لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه به د استرالیا په سیډنی کې وشي. دا د نړیوال جام بل نیمه پای لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. دوستانو وړاندې به په خبرونه کې پر یادو مسایلو سربیره واوري چې د ملګرو ملتونو د سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم تر ټولو په ټیټه کچه کې دی او لږ تر لږه په 1200 افغان کورنیو کې نه په کافي اندازه خواړه نه لري. پر دې سربیره بدام واوري چې ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغه کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. کندهار ته هم سو او هلته مو د مایوبین لستونکو خبرو
چې اوسوک دوه دوی په یو لاس ونه لري دی روغ سړی د خپل پرځان کې اس.
دا هغه تازه قرارداد په اړه حال درکو چې عربي متحده اماراتو او مصر د بادي انرژي د تولید د یو لوی تاسیساتو د جوړولو په برخه کې کړی دی. که وختو نور ریپورټونه ملرو له مکسر وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو د نړیوال پروګرام میاشتنۍ ارزونه ښیي چې افغانستان په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي. په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړنۍ خوراکي توکي وپیري. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
کار نیست بچیم، غریبه نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلار و کسو که سوال کوي. دا چې دات کسیز کورنه لپاره هر ورځ د نفقه د پیدا کولو په هڅه کې د کابل لارې کوڅې ګزوګام کوي، وایي چې تر ماخامه اله سل یا یو نیم سل افغانۍ پیدا کړي. لیلما وایي د خپل کورنۍ غړو ته پوره خواړه نشي برابرولی او نږدې هر شپه یې ماشومان په نیمه ګېډه ویده کیږي.
کار نیست بچی، غریبه نیست،
کار نشته، غریبه نشته، مجبور یو. کار نشته چې وی کړو ډوډۍ پیدا کړو. له مجبوریت سوال کوو. یتیمان لرم، پنځه کاله کېږي چې خوان مې مړ شوی دی. ایران ته هم لاړو، له هغه ځایه راته مړ شو. له خدای غیر هیڅ نه لرو، په خیمه کې ژوند کوو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزدو افغانانو د ژوند کیسه ده چې په ورستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زوړ ټکرای په سر دی، وایي د ډیر مجبوریت له مخې د سرک پر سر سوال کوي.
کندیم هیڅ نه لرو، یو مایوبه لور لرم. دولس کلن زوی مې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خاوند مې شپه کله کېږي مړ شوی دی. له مجبوریته د سړک په سر سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر راټول کړي چې په دوی کې له 9,500 زیاتې ښځې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هیواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفیږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هر 10 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ور په غاړه ده سختې اغیزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 90% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوي د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله دوه چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 14 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان له نیمایي برخې ډیر نفوس، یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 12.9 میلیونه یې ماشومان دي، بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ومو اوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي په هر 10 افغان کورنیو کې نه کافي اندازه خواړه نه لري. ملګرو ملتونو په یو بل مناسبت هم څرګندونې کړې دي. د دې سازمان په وینا افغانان د نړۍ له هغه 10 کسانو هیوادونو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکار کړی چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپله وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ. جزئیات احمد شیبر دراوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 80% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سشکل په پیل کې ویلی وو چې په افغانستان کې نشته شپږ میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو وبښته مناسب د وینا پر مهال ټول نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیرې دودې موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتیو دودي، د ځمکه کره په ګرمې دوده او زمونږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټیکټه ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لوی لار روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپل پخو ورزو او سرعت په زیاتو.
د مصر په شرم الشيخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه پر سپیل شو چې د راتلونکو اونۍ تر اخیره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې $2 میلیارد زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسو
لتاسو سره وو او یوبا
سپرا شو دیتا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي اسد الله الدین ورته کتنه کړې.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وټل لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د وی مقالې سرلیک دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مرستيال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلي د طالبانو له بیا وکمنې راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنۍ وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لاند وخت لپاره ګټورې وي، خو د لیکوال په باور دا مرسته په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټوري نه وي. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ لمخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنۍ یو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بل لار بلل شوی چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی چې د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونشي د دې ویره رامنځته کوي چې خلک به د دینی او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځ ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډیره شي. ریلیف ویب خبرونه هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسونکو ادارو اړوند خبرونه خبروي د افغانستان پر اندېښمنونکو اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په باور افغانستان د محل د اقتصادي ستونزو د ډیروالي د بیوزلۍ د لوړې کچې طبي پیښو او کورونا وباله کبله له بیساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 20 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشټوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او خپلو مینو د خلکو بې ځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړې. راپور کې بیا د ټکی ته هم اشاره شوې چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپل مینو ته ستانه شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ غلا ازادي راډیو نه وري اوکراینی چارواکي د دې هواد په ختیس کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو همدار زویلی چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د روسیې راکېټي حمله نه دي درېدلې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اوکراین پوزنن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اړولې دي. د اوکراین د پوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نوو پاولیفکا کې چې په روسیو څو اونیو کې په دونیتسک کې د روسیې د عملیاتو مهمې برخې وې حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې دا هم ویلي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حملې هم نه دي درولي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وباله او یادونه وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ درانه تلفات اړول کیږي. ښاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده.
زغالوم په فرونت ناشې سیلې پربوایچ استانی اکټیونه
د جګړې په لومړی کرښه کې زموږ ځواکونه اکثر په دفاعي حالت کې دي، خو په ختیځ او جنوبي سیمو کې مو دښمن په تدریجي ډول په شاتم باول دی. موږ پرمختګ کړی. دونسک الله هم د اشغالګرو د ډیرو لیونترا حملو مرکز دی او سلګونه سرتیري هر ورځ هلته وشل کیږي.
هغه زیاته کړه چې په پاولیف کاسیمه کې پرتو روسي سرتیرو د روسیې د لری ختیځ په پریمورسک کې د خپل ولایت والی ته شکایت کړی دی. لدې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 میلیو سرتیرو خپل والی اولیک کوژمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتسک کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلورو ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات هم له منځه تللي دي. خاغلی زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژمیاکو د دې لیک په جواب کې ویل دي چې د دې سرتیرو تلفات هم رحم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځ د تیریدونکو د نپروسیند په لویدي ځغړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکی وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دي لخپلو کورونو ووزي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300,000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوی چارواکي د برېښنا د نشټوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا یو نیم کیلومتر مزي لمنځه وړي دي.
په تورخم کې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې اف آی ای یو تن لخوا یوې افغان میرمن سره د غیر اخلاقی چلند او بې ځای زورول کېدو رپورټونه ورکړل شوې دي. یوې افغان میرمنې په سوشل میډیا ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان یو حکومتي سړی د تالاشۍ اخیستلو پر مهال ورسره غیر اخلاقی حرکتونه کړي دي. د تورخم انتظامی چارواکو هم د دغه پیښه تصدیق کړی دی او وایي چې دا پیښه د اکتوبر په 28 نیټه شوې ده. په پیښور کې د میرمنو د حقونو یوې فعالې او د افغان مهاجرو د شورا یو مشر د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي باید په تورخم کې د میرمنو تلاشۍ لپاره ورته خزینه پولیسي وګمارل شي. تر دې مخکې هم په سپین بولدک او همدارنګه په تورخم کې لا هغه افغانو میرمنو سره د ناسم چلنه او په ځینو مواردو کې د زورونی ریپورتونه ورکړل شوې چې د تورخم او سپین بولدک لاري د ناروغي او یانور اړتیاو لکبله پاکستان ته په قانوني اسنادو تیریږي. د پاکستان ملي تحقیقاتي ادارې د پیښور څنګه لخوا په یو رسمي بیان کې ویل شوې چې په دې پیښه کې تورن تنې لخپلې دند لري کړې او پلټنې ترې پیل کړې دي. په دې حقلا نور تفصیل زموږ په بل خبرونه کې په یو ریپورت کې درته اورو.
د سې شنبه پورات د لړم
اوس هم یو بل ریپورت ترازو دا د سعودي عربی متحده اماراتو او مصر د هغه پروژې په اړه دی چې دوی تازه یو پروژه باندې موافقه کړې ده چې په مصر کې به د بادل انرژي څخه برېښنا تولیدي. دا چې څنګه احمد تکل نه ورو
د سه‌شنبه پورتس د لړم په ولسمه متحده عربی اماراتو او مصر د هغې پروژې موافقه لاسلیک کړه چې په نړۍ کې به د باد له انرژۍ د برېښنا د تولید تر ټولو لوی تاسیسات وي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به مصر هر کال نږدې 8400 ګیګاواټه پاکه انرژي ترلاسه کړي. د خبر د اماراتو خبری آژانس وام ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې دا پروژه په څومره وخت کې بشپړېږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې انرژۍ په مرسته به د مصر له چاپیریال څخه 3.8 میلیون ټنه کاربن دای اکساید چې د چاپیریال د ککړتیا اصلي ماده بلل کیږي لري شي. همداراز مصر به د پاکې برېښنا د تولید د دې پروژې په تطبیق سره په کال کې د طبیعي ګاز د لګښت له درکه تخمیناً 15 میلیارد ډالر سپما وکړي او زمنن شاوخوا 100,000 وګړو ته به د کار امکان برابر شي. د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیم د نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د اماراتو د مدثر او د مصر د انفینیټي شرکتونو ترمنځ د دې تړون د لاسلیک په غونډه کې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او مصرای سارای عبدالفتاح السیسی هم حاضر و آل نهیان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې اساس د دوامدار پرمختګ لپاره د متحده عربی اماراتو ژمنه ده. د ملګرو ملتونو له لوري د اقلیم نړیواله سرمشریزه د یکشنبه په ورځ د مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي په برخه کې له ژمنو څخه په شاکیدونکو هیوادونو ته په خبرداری سره پیل شوه. سرمشریزه د نړۍ پر شتمنو هیوادونو هم غږ وکړ چې په سږنی کال کې د اقلیمي بدلون له وجې له ناورینونو وروسته په دې برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د متحده عربی اماراتو د صنایعو وزیر سلطان احمد الجابر وام خبری آژانس ته ویلي دي چې دا هیواد به د اقلیم د سږنۍ سرمشریزې له لاسته راوړنو سره سم پر مخ ولاړ شي او په راروان کال کې به د اقلیم د سرمشریزې کوربه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم کندهار ته زوم. دغلته د یو شمیر مایوبین لپاره په وروستیو کې ویلچرونه یا ګرځنده څوکۍ چې مایوبینو سره په تګ راتګ کې مرسته کوي ویشل شوي دي، خو دا هغه څه نه دي چې د کندهار د مایوبینو ستونزې له یوې مخې حل کړي. دوی په دې مرسته خوشحال دي خو له ګڼو نورو ستونزو شکایت کوي. پام وکړئ پاړه دې رپورټ.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي ترڅو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولینو سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړي چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ما نوم حیات لادی دا ډیر شکار سوی دی چې موږ سره د دغه کومک کړی دی. موږ ډیر و ډیر کومک و تر چاله رو او دغه موږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکیر موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلی.
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوی د پالنې لپاره دی ورسره وخت په وخت مرستې وسی او دغه راز دوی ته دی د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د اوس پیلان د کور تلس نفر می د غاړي څخه دی چې اوسوک دوی په شی یو لاس ونه لري دی روغ سره دی خپل پرزان کې اس چې اوسه پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاس دې خپل پرزان داخله کیاس کې.
ما نوم نیدم احمد ده. دا اوس خدای یو بسکل نو په دا یو بسکل خو سې مور به ځان درې او ځای ورسو نو یو د ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري. ما شات نور مرس نور کوم کنه صفه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به هغه پیچ نو لا نه خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولینو ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات تفاس خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول مایوبینو دغه که هر څوک وي فقط چې هغه مایوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات تفاس وغوته بودیجه تخصیص شوی دی چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی ته خپل تخصیص دی چې هغه بور کول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسو پانی چې هغه دی خاطر جلب کوو، دغه ځکه دا د زموږ د جامعې هغه ډیر دغه خلق دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کوو چې څومره موږ په واسه کې چې دوی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو وسم ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. زو او ستاسو له هغه پیغامونو چې مکتمو د واتس اپ لاله راستولي څو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه سید غریب د ننګرهار د شیرزاد ولسوالینه ما وند هغه انجینران دی او که طالبان دی ټول غل دی مستوی که خلکو ته نه رسېږي غل نه اندو خپل خپلوان او واسطې دي چلېږي وندو ورته درکوي.
زه د غزنی ولایت کیرول ولسوالۍ نانی له کلي در سره په تماس کې یم. دلته وروره مرستې راځي، دای خلک وړي چې هغه وایسته لري وړي چې مقصد د ورونې په طالبانو کې مرسته ورکوي. دای خلکو ته وروره مرسته نه رسېږي چې هغه په چاره پراته یا یو جای مقصد مزدوري کوي. څغه په کلی کې انجنیران ورټاکلی هغه ورور هغه خلګو ورني هغه خلګو ورني مشتکیس کریبانی کریبانی نه هغه نور ورني مشتکی مو په طالبانو باندې غښ کوو چې تاسو باید د خلګو ته مقصد مرستي ورکې چې هغه ویدلی کمزوري مقصد شینل لري نه د زمي شینل لري نه غل لري د خلګو ته باید مرستي ورکې. نو دا دی د خلګوړي هغه ورور ارڅلری پیسې لري مسه دنیا لري داس خلک مرسته وړي دای خلک ما ولاله د لید قسم ده په دې خپل سترګو باندې سلور پنځه کورې مسه یو جای په یو جای باندې تر اوسه پورې ما مرسته لیدلې نه ده. مو په خپل باندې نه دلدل دا نه خبره نه دسته دروغه خبره ده. مو په خپل باندې تر دې اوسه پورې یو ولاکه د مرسته وړو راوړي یا یې کارت تر اوسه راکړای و وروره تاسو ولر سی په لسوالی کې ارزه وکي.
ما پیغام دا دی چې که څه هم موږ تیاری ژم ته ډېر نیولی دی بیا هم د پخوا رقم نه دی ځکه پخوا به موږ تیاری وکال ته نیوی تاریاک به مو کړل او دا زمانه به بس کار به شروع نو شش کال نقطه فضل تاریاک بندي نو شش کال خلک غنم ته زور ورکوي نو دا هم یو قسم مرسته ده. خلک پخوا غنم یې نه کړله نو اوس عادمانه ډېر ګران دي چې تقریبا من یې څلور سره کېږي شپږ سوه دی یا په پنځه نیم سوه کلداري دی. مرستې خدای شته موږ باید چې موږ پر مرستو باندې متکي نه سو باید موږ خپل په مټو باندې خپل ځان ته روزي برابر وکړو.
زما نوم عبداللطیف دی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه د تیرو اتو کالو څخه وچه میوه د کندهار څخه و هندوستان هیواد ته صادروم. د تیر یو نیم کال راهیسې چې کوم وخت طالبان پر افغانستان باندې حکومت ته دی لاس ته ورغلی دی ټول خارجي کنسلګری باندې سوی دی او ویزې نسته چې موږ ورسولته کاروباریان چې موږ کاروبار سره کو دوه سر موږ د نږدې حسابونه وکړو نو زه هیله لرم دا موضوع د مشرانو سره وڅېړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په غنو خارنو کې د اساسي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضعیتوګه اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی او همدارنګه نیمه نړۍ چې د خزو پاړه د اساسي رادیو ځانګړې خبرونه ده. خو تر هغه مخکې ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونه ده.